دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله شیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیستل شوی دی. هغه په ارکی د کابینې په غونډه کې وویل چې دغه نوی فصل به دوام پیدا کړي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې په اړه یو روښانه نړیوال ملاتړ لري او په وینا یې نړیواله ټولنه ورسره همغږي ده. ولسمشر غنی دا وکړه د امریکا متحده ایالات افغان حکومت او وسلوال ځواکونه خپل اساسي شریک بولي او د افغانستان او امریکا د اړیکو عالی مناسبات به دولت په دولت وي. ولسمشر زیاته کړه چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون به د امریکا د نوي حکومت لخوا څیړل کیږي چې وروسته به له افغان حکومت سره تر مشورې وروسته د سولې یوې اساسي حل نقشې ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي قرارداد په خپل ځای دی او په خبره یې عملي کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وسلوال طالبان تورن کړي چې دوی د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري او د په خبره لا هم د تورېستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب ادعا کړې چې حکومت د سولې مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړي خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلي. محب د هوایي ځواکونو په قولي اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 15,500 بندیان چې د ده په وینا پکې مجرمین قاچاق وړونکي او قاتلین شامل و خوشې کړل. خو د محب په خبره وسلوالو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمې نه کړې بلکې د سولې له مذاکرو سره سره د سولې لپاره غږ په جګړې ځواب. په ورته وخت کې د اندونیزیا د محمدیه علماو د سازمان مشر او د اندونیزیا د ولسمشر پخوانی مرستیال یوسف کالا ویلي چې په یو اسلامي ټولنه کې د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس یوسف کالا پرون د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي له مشر معصوم ستانکزي سره په ناسته کې تمه ښودلې چې دواړه مذاکره کوونکي لوري د اوربان په کولو سره او د رغنده مذاکراتو له لارې سوله او امنیت تامین کړي. په غونډه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزي ویلي چې له طالبانو سره خبرو کې اوربان او اغیزناک مذاکرات یې لومړیتوب دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن لخوا د امریکا د متحدینو سره د اړیکو د بیا رغولو د اعلان په خبرګون کې ویلي چې دا به په افغانستان کې نړیوالې هڅې چې د دې هیواد د وګړو د ښه ملاتړ لپاره د ګډو پریکړو او په عملي چارو کې د همغږۍ لپاره ورته اړتیا ده له سره تنظیم کړي. کوبیا په یو ټویټ کې د بایدن د دغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کېدو په اړه کړي وي. په عین حال کې د پوځي هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی د ناټو د راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې په دې اړه چې آیا دا تړون په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او کی پای ته ورسوي پریکړه وکړي. په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام نن سهار د ایټالیا سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی. د کابل امنیه قومندانۍ دننه یو سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور شي ویلي چې په دې پیښه کې د سفارت کارکوونکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. سرچینه په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي. په کابل کې د ایټالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس پرامرز د کابل ښار د څلورمې ناحیې په پروان دو سیمه کې چاودنه مني. تاسو له امریکا غږ راډیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په خپل غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نورو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالانو پرون یک شنبه وویل چې په روسیه کې د مظاهرو پر مهال تر 3,500 ډیر کسان نیول شوي. دغه کسان د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې په مظاهرو راوتلي او د کرملین لخوا د توقف شوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د خوشې کېدو غوښتنه یې کوله. په پرونیو ویډیویي تصویرونو کې ښکاري چې پولیس مظاهرچیان په لرګو ډبوي. خبري اژانسونه وایي پرون د روسیې په سلو ښارونو کې له ختیځ ښار خبروبسک څخه نیولې د بالتیک سمندرګي تر کالینګراد ښار پورې په زرګونه کسان په مظاهرو راوتلي. اندونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ایراني ټانکر او د پاناما یو بیړی چې په غیر قانوني توګه یې تل لیکدول ضبط کړی دی. لدې مخې ایران تورن شوی چې پر دې هیواد د امریکا له خوا لګول شویو بندیزونو څخه د ځان تیرستلو لپاره د تیلوډونکو بیړیو د رادار سیستمونه غیر فعال وي. د انډونیزیا د بحري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومو تیلو دغه سترې لیکدونکو کښتۍ چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپید یو ورځ مخکې د کالمنتان ولایت په سواحلو کې ضبط کړی. دې ادارې ویلي چې په دې اړه پلټنې شوې. د دغو کښتیو یو شپېته تنه عمله هم نیول شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د انډونیزیا له چارواکو یو غوښتي دي چې د ضبط شویو کښتیو په اړه ورسره نور جزئیات شریک کړي. د هالند په دوو خارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهرې او نښتې کړي. د جنوبي ښار اندوین په مرکز کې سلګونه مظاهرچیانو اورونه بل کړل او پولیس یې په ډبرو وویشتل. پولیسو د مظاهرې د تیت او پراکولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو توپونه وکارول او لسګونه مظاهرچیان یې ونیول. د ټولبند پر ضد د هالند پلازمېن امستردام کې هم مظاهره وشوه چې څه باندې سل تنه ترې ونیول شو. دا مظاهره یو ورځ وروسته تر دې وشو چې چارواکو د پخوانیو بندیزونو په دوام دغلته د شپې له نهو د سهار تر څلور نیمو بجو ګرز بندیز اعلان کړ. د اروپا په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه جدي شوي. فرانسه له خپلو ګاونډیو ورتلونکو کسانو څخه د کورونا منفي معاینه غواړي او سویډن ویلي له ناروې د خلکو ورتګ بندوي ځکه چې په اوسلو کې د کورونا وایروس د نوې بڼې پیښې لیدل شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړم.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وایي چې د زلمی خلیزاد سره یې خبرې کړې دي او هغه ته یې د امریکا په نوې ادارې کې د سولې د ماموریت د دوام په حق له مبارکي ورکړې ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان د حکومت او د طالبانو نه غواړي چې د سولې په برخه کې د دې موجود فرصت نه د سولې د ټینګېدو لپاره ګټه واخلي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورت را لګل دی.
د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې عمومي غونډې ته چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو مسلې ته ځانګړې شوې وه وویل چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره په ټلیفون خبرې کړي او هغه ته د جمهور رئیس جو بایدن په اداره کې د خپل ماموریت د دوام له امله مبارکي ورکړې ده.
چنانچه میدانم که اداره جدید ایالات متحده امریکا
لکه چې پوهیږو د امریکا متحده ایالاتو نوې ادارې د ډاکټر زلمی خلیزاد وظیفه د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ګړی استاذی پتوګه غزه ولیده. ما ډاکټر صاحب زلمی خلیزاد سره په یو اړیکه کې هغه ته د دې وظیفې د غزې د مبارکي ورکړه او د هغه په خوانی پیژنګلوي او خ اړیکو لامل چې لروي هغه ته د خپل همکارۍ د ډاډ د اعلان ترڅنګ می په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدلو غوښتنه وکړه. د امریکا لنوې ادارې می د سولې خبرو ته د طالبانو د حسولو او د خبرو د بهیر د چټکی د غوښتنه هم وکړه.
ما گفتگوی سول شدم.
د امریکا د سی ان ان تلویزیونی شبکې د راپور لمخې د جمهور رئیس جو بایدن اداري د افغانستان د سولې بهیر د پاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د کار د دوام پریکړه کړې ده. خو د امریکا بهرنی چارو وزارت په رسمي ډول لا دغه د ماموریت دوام نه دی تایید کړی او په خپل خاغلی خلیزاد هم په دې اړه څه نه دی ویلي. میر رحمان رحماني د ولسی جرګې غونډې ته د وینا پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د جنگ دوام پر ځای په سیاسي بهیر کې برخه واخلي او په دې ډول په افغانستان کې خپل حضور ته معنا ورکړي. هغه ویل چې تمه خدا و چې په دوحه کې د خبرو دوهم ځلی پیل سره سم باید جګړه بنده شوې وي خو هغه ونیشو او جنگ لا هم روان دی. د ولسی جرګې رئیس د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په څیر طالبان په دې تورن کړل چې سولې ته چمتو نه دي. د ملي امنیت سلاکار د یک شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې طالبانو د نړیوال ټولنې سره د کړو ژمنو یو هم نه ده پوره کړی.
دغه سغنې ژمه تر ټولو پخوانیو ژمو دلته جنگ زیات و. په خارونو کې دغه هدفي وژنې په قوت سره د دوی د خونه حمایت کیږي دوام ورکړي. دا چې دوی مسولیت اخلي کنه اخلي ولې مونږه کافي شواهد لرو. نفر نیول شوی دی امنیت ملي نیولې دي چې وظیفه یې هم دا و د طالبانو د خواسته چې دلته هدفي وژنې مختبي وسی. دا پروژه د دوی مختور سره د دوی بل خبره دا و چې دوی سولې ته تعهد لري. نه سولې ته تعهد خو دلو نه جنگ کم کړلو. د دې ترڅنګ هغه تعهدات چې دوی خارجانو ته ورکړي وو چې دوی به د بین المللي تروریستانو سره روابط قدکی هغه هم نه دی کړی.
طالبان تر اوسه د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب سرګندون ته جواب نه دی ورکړی. خو په دوه کې طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلي چې طالبان د امریکا سره د لاسلیک شوي تړون ټولو مادو عملي کېدو ته ژمن دي او له امریکا څخه هم غوښتي چې دا هیواد خپل ژمنو ته پابند پاتې شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو په افغانستان کې د سولې پر مسله د خبرو پر مهال د دواړو غړو وغوښتل چې د سولې لپاره رامنځته شوي فرصت څخه د ګټه پورته کړي. د کندهار ولایت یو استازي غلامت کمینی ویل چې داسې سوله غواړي چې د نورو جګړو مخه ونیسي.
جګړه او سوله په یو وخت کې نسی کېدلای. جګړه او سوله چې کله په یو وخت کې کو همدغه حالت به وي لکه اوس چې افغانستان کې هم د وینو ولې بهیږي او هم په قطر کې د سولې خبرې روانې دي. جناب رئیس صاحب، افغانان مثبت سوله غواړي، هغه سوله چې تر هغه وروسته بیا جګړه نه وي.
په ولسي جرګه کې د کوچانو یو استازي الحاج شاه وزیر ترخیل ویل چې نه افغان حکومت او نه هم طالبان سوله غواړي.
الله وایي که چیرته تاسې جانبین اراده د صلح ونه لرئ هیڅکله به صلح رانه شي. نو له دې معلومیږي چې موږ او تاسې حکومت جناب رئیس صاحب جمهور د صلح اراده نه لري، نی جانب د مقابل د طالبانو حکومت د صلح اراده لري. دا له دې خوا نه اختارونه ورکوي چې موږ جنگ ته ځان آماده کړی دا هغه له دې خوا نه همداسې اختارونه په دې خو نه کېږي. صاحب،
د ولسي جرګې یو شمېر نورو غړو هم په دې مسله د بحث پر مهال په افغانستان کې د جګړو په دوام او شدت باندې ژور اندېښنه وښوده او په دوحه کې د دواړو غاړو د استازوی وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېږي اوربند باندې دي موافقې ته سره ورسي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د وسپنې د پټلۍ ادارې ویلي دي چې افغانستان د مرکزی آسیا د هیوادونو او د پاکستان سره په دې برخه کې کار کوي چې د مرکزی آسیا سره د جنوبی آسیا د نښلولو لپاره د مزار شریف نه پیښور ته د وسپنې پټلۍ وغځوي. لیمینی ازید د کابل نه راپور شاکړی دی.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې وایي چې د کاسازر ترانسپورت پروژې تړون لاسلیک شوی دی چې په ترڅ کې به مرکزی آسیا له جنوبی آسیا سره و نخلول شي. د دغه ادارې مشر یما شمس خبریالان ته ویل چې دغه پروژه به مرکزی آسیا له جنوبی آسیا سره له مزار شریف څخه تر پیښور وصل کړي.
په کشورهای خصوصا آسیای مرکزی و پاکستان کار داره. بخش مزار شریف تا پشاور است. لاین اساسی که ما حدود 4.8 میلیارد دلار تقاضا کردیم. سه کشور با رهبری هر سه کشور امضا کرده سند.
هغه ویل چې افغان حکومت، پاکستان او د مرکزی آسیا هیوادونه په دغه پروژې د نړیوال بانک لارې کار کوي چې 3.8 میلیارد ډالره لګښت به پرې راشي. ښاغلی اما شمس په دې اړه نور معلومات ورنکړل. د اوسپنې پټلۍ اداره همدارنګه وایي چې د خواف هرات او حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ له جوړېدو وروسته افغانستان سیمه ایزو بازارونو سره نښلول شوی دی. د خواف هرات اوسپنې پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري چې 140 کیلومتره د ایران او 50 کیلومتره د افغانستان په خوره کې غځېدلې ده. اقتصادي کارپوه نصیر انزور د ریل پټلۍ د اقتصادي ګټو په اړه وویل.
د ریل پټلۍ جوړول د ډیرو هیوادونو په اقتصادي او ټولنیز پرمختګ کې تل اساسي رول لوبولی او دا صنعتي انقلاب یوه ستره برخه ده. په افغانستان کې د ریل پټلۍ جوړول خورا زیاتې ګټې لري. د بیلګې په توګه په دې سره موږ د نورې نړۍ سره نښلو او دا د ترانسپورت ارزانه او اسانه وسیله ده. همدارنګه د ریل پټلۍ جوړول به د هیواد دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
هرات خواف د اوسپنې پټلۍ په یو کال کې د 6 میلیونه سوداګریزو توکو او د 1 میلیون مسافرو د انتقالولو ظرفیت لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د امریکا د ولسی جرګې غړي نن د دوشنبه په ورځ د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د مؤاخذه کولو سند د سنا مجلس ته سپاري. جمهور غفتون کې او دیموکراتان موافق دي چې د سنا په جرګه کې د ډونالد ټرمپ محاکمه کول دوه هفتې وزندوي، مګر داسې ښکاري چې پخوانی جمهور رئیس به د محاکمې په وخت کې د نورو تورونو سره هم مخ شي. په دې حقیقت آشنا تلویزیون راپورته ستاسو پام را اړوم.
د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په وړاندې د استیزا سند به نن دوشنبه د استازو د مجلس نه سنا مجلس ته یوړل شي او د سشنبه په ورځ په دغه محاکمه کې سناتوران د منصفه هیئت په توګه لوړ وکړي او د نن دوه اونۍ وروسته به محاکمه پیل شي. د سنا د مجلس د اکثریت دیموکرات ګوند مشر چک شومر وویل هر څوک غواړي چې د امریکا په تاریخ کې دغه ناوړه فصل شاته پرېږدي، خو پټول او تر خاورو لاندې کولې ټپونه نشي رغولې. د ټپونو یوازینی علاج ورسره حساب کتاب کول دي چې دغه محاکمې کول شي. د امریکا په کانګرس باندې د جنوري د شپږم د برید مخکې د ترامپ په څرګندونو چې د ولسمشر ټاکنو په اړه ادعا کړې وه چې ګواکې په ټاکنو کې درغلي شوي لا هم ملت په ژوره توګه ویشل شوي دي. د ترامپ کمپاین او ملګرو یې په محاکمو کې په دې اړه لسګونه دوسیې درج کړي دي چې یوه یې هم ونه ګټله. جمهور غوښتونکي سناتور جان پاول ویل چې په رایو کې باید نورې څېړنې وشي. هغه وویل زما په اند ډېر شواهد شته چې په ټاکنو درغلي او د ټاکنو په قانون کې په غیر قانوني توګه بدلون شوی او زه فکر کوم چې د بشپړې پلټنې له لارې به دا نور هم تضمین شي. د ترامپ د استیزا محاکمه په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر بایدن نوی حکومت د کانګرس سره ډیر کار کولو ته اړتیا لري. آیا دا په واشنگتن کې په داسې حال کې چې وبا خبره ده ډیر کار غواړي؟ ایمی کلوبچار چې یو ډیموکرات سناتور ده وایي زه پوره باور لرم چې موږ کولی شو د استیزا د محاکمه مدیریت کړو لکه څنګه چې امریکایان خپل ژوند اداره کوي. موږ به هم خپل هلې ځلې وکړو. تر ټولو لوی ستونزه چې امریکا ورسره مخ ده هغه د کرونا ضد د واکسین د لګولو هڅې دي. ولسمشر بایدن ژمنه کړې چې د حکومت په اولو سل ورځو کې به 100 میلیونه امریکایانو ته واکسین ولګول شي. ځینې وایي چې دا شمېر اوس هم کم دی. د عمومي اجرا مقام ته نوماندی ویویک مورتي ویل دا یو هدف دی او هغه حقیقتونه منعکس کوي چې موږ ورسره مخ یو چې څه شی به سم وکړلی شو او څه نه. د جان هاپکنز پوهنتون په وینا په امریکا کې اوس مهال په کورونا وایرس سباندې 15 میلیونه خلک اخته دي او سباندې 3,300,000 خلک ورنه مړه شوي دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نن
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې په یو راپورټ کې راغلي دي چې د جګړو او سیاسي مخالفت له کبله او همداشان د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ قریب 80 میلیونه خلک د خپل کورونو پرې خودلو ته اړ شوی دي. په تیرو 10 کلونو کې د مهاجرو شمیر 2 چنده شوی دی او په هغو بې کوره شوو خلکو کې 6.5 میلیونه مهاجرین دي او نیمایي د 18 کلونو نه کم عمر لري. د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې دا وخت 3.1 میلیون راجستر شوی افغان مهاجر روسي دي. د پاکستان حکومت هم لکونو افغانانو ته د مهاجرت کارتونه ورکړي دي او لزګور زره به اسناد دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال خلیل خان په دې حق له رپورت برابر کړی دی.
نړۍ کې 15 هیوادونو سره چې هغه تر ټولو زیاتو ماجرونو ته ځای ورکړی دي. په هغه کې ترکیه په لومړي سر کې ده چې هلته د مهال 3.5 میلیونه ماجرین اوسېږي. کولمبیا 1.5 میلیونه، پاکستان 1.4 میلیونه، یوګانډا 1.4 میلیونه او جرمني 1.1 میلیونه ماجرونو ته ځای ورکړي. او بلې خوا د نړۍ 15 هیوادونو دي چې تر ټولو زیاته خلک یې ماجر سیوي دي. په دغه هیوادونو کې سوریا په لومړي سر کې ده چې 6.5 میلیونه وګړي یې ماجر دي. وینزویلا 3.1 میلیونه، افغانستان 2.1 میلیون، جنوبی سودان 2.2 او د میانمار 1.1 میلیون وګړي دې ته مجبور سوي دي چې خپل هیوادونه فریجدي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو اداره وایي چې د مهاله پاکستان کې 1.4 میلیون راجستر سوي افغانان اوسېږي. د افغان کډوالو لوی شمیر د پاکستان د خیبر پښتونخوا په صوبه کې او نور به په بلوچستان، پنجاب او سند صوبو کې په کمپونو، کلیوالو سیمو او شهرونو کې اوسېږي. د امریکا ځخ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د ماجرینو د ادارې ویان کیسر افریدی سره د راجستر سوو بیا اسناد او افغان اسناد لرونکو افغانانو په کټګوري خبرې کړې دي.
په پاکستان کې درې قسمه افغان اوسېږي. یو خو افغان کډوال دي چې موږ ته ریفیجیز وایو، دغه خلک چې کوم دي 14 لکه افغان کډوال دي او دا د نادراس رجستر دي او دا د یونیسیار په منډیټ کې دي. نو دا د کی 14 لکه کډوالو کې زیات شمیر چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې دي. په خیبر پختونخوا کې 15 زره افغان کډوال شون کوي. په بلوچستان کې 3 لکه 15 زره دي. بیا په پنجاب کې 1 لک 15 زره دي او داسې په سند کې 15 زره افغان کډوال ژوند کوي چې په دې کې زیات شمیر هغه په کراچۍ کې اوسېږي. د سره سره په اسلام آباد کې هم افغان کډوال ژوند کوي. نو دا د دې مجموعي چې کوم تعداد دی هغه 14 لک دي. د دې نه علاوه هغه کوم افغان چې کوم رجستر شوی نو او د نېشنل اکشن پلان په تحت باندې هغه خلک چې کوم رجستر شوی نو دا په 2010 کې حکومت دا فیصله وکړه چې موږ دا خلک هم رجستر کړو. نو تقریبا 13 زره افغانان حکومت رجسٹرڈ کړو او هغه ته افغان سټیزن کارز ولا ورکو، یعنی اے سی سی کارز ولا ورکو. نو دا دوه کټګری ولا کوم افغان دي. درېما داسې خلک دي چې هغه نه خو افغان کډوال دي، یعنی دا هغه سره نه پی او آر کارډونه شته دي او نه ور سره اے سی سی کارډونه شته دي. نو دغه چې کوم خلک دي هغه د حکومت د اعداد او شمار په مطابق تقریبا سلور نه 15 لک خلک دي. په پاکستان کې یونیسیار چې کوم د افغان کډوالو چې کوم ریفیجی ویلیجز دي، مخکې خو به دا کمپونه اوس ورته موږ ریفیجی ویلیجز یعنی د کډوالو کلی ورته وایو، تقریبا سلور 500 ریفیجی ویلیجز دي چې په دې کې 3 سلویخت هغه په خیبر پختونخوا کې دي، 10 چې کوم دي هغه په بلوچستان کې دي او 1 په میاوالی یعنی په پنجاب کې دي. په پورا کمپونو کې 2.5% چې کوم افغان کډوال دي هغه په دغه کلو کې ژوند کوي او دې نه علاوه 8.5% چې کوم افغان کډوال دي هغه په خارونو کې یا په نورو داسې سیمو کې دي چې هغه کمپونه نه دي. نو هغه د کمپونو نه بار پاتې کیږي. په پاکستان کې یونیسیار د کمپونو کې یادي ریفیجی ویلیجز کې مختلف سہولتونه ورکوي، په هغه کې د تعلیم او د صحت هم دغه دي. نو ور سره مونږه مختلف نور هم داسې سہولتونه دي اوس هم لکه یونیسیار دلته کې سپورټ ورکوي.
درنو وردونکو، راتلونکي دوشنبه به د ملګرو ملتونو د ادارې د بیان څخه واورو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د ختمېدو وروسته د پاکستان حکومت سره په خبرو کې څه پرمختګ شوی، کوم افغان کډوال په پاکستان کې بانکي حسابونه خلاصولی سي، کاروبار کولی سي او جایدادونه اخیستی سي، او د ملګرو ملتونو د افغان کډوالو د بیرته ستنیدونکو پروګرام د لارې په تیرو 2 لسیزو کې څومره افغانان بیرته افغانستان ته ستنه سوي، دا کرونا وبا په دې پروګرام څومره غیز کړی، او دغه رسو پاکستان کې میش د افغان کډوالو د استاذ څخه بوورو چې هغه د ملګرو ملتونو د پروګرامونو سره څومره مطمئن دي. پاکستان حکومت هغه ته کومي اسانتیاوي او پروګرامونه برابر کړی. موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د کورنۍ چار وزارت څخه د پاکستان د افغان ماجرینو د پالیسي په اړه خبري وکړو، خو تر اوسه پکې بریالي سي نه یو. د امریکا ځخ په افغانستان کې د ماجرینو د وزارت سره په دې اړه خبري وکړي چې هغه افغانان چې د پاکستان او ایران څخه بیرته ستنه سي، هغه ته کوم پروګرامونه برابر کړی دي.
د آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق لا راپورټونه اوري. هند گاونډیو ملکونو ته د کورونا د واکسینو لیګل پیل کړی دي. هند چې دغه واکسین په ارزانه بیه او زیاته اندازه تولیدوي، د غریبو گاونډیو ملکونو د تقاضا د پوره کولو په لړ کې مخکې شوې ده. انجانا پسیچا راپورټ راکړی دی چې نظرانه یوسف زیل ولی.
هند کوشش کوي چې د واکسینونو د جوړولو سره او گاونډي ملکونو ته د ورکولو سره د چین د نفوذ مخه ونیسي، چې کوشش کوي په جنوبي اسیا کې زیات کړي. هند چې دا وخت په ټول نړۍ کې د تر ټولو زیات د کووېډ 19 ضد واکسین جوړوي، پا په ملیونونو واکسینونه گاونډي ملکونو ته د مرستې په توګه ورکوي. په دغه ملکونو کې نیپال، بنگلاديش، بوتان، مالدیو او میانمار شامل دي. هند چې دغه واکسینې د برتانیې د یوې کمپنۍ آسټرازنیکا سره په مرسته جوړ کړی دی. گاونډي ملکونه یې ډېره زیاته تقاضا کوي ځکه چې دغه واکسین ارزان بیه دی او په ګڼ شمېر باندې جوړوي. د هند دغه اقدام گاونډي ملک بنگلاديش ستایل دی. د بنگلاديش د صحت وزیر زاهد ملک وویل چې هغه دوست چې د ضرورت په وخت کې کار راشي اصل دوست وي. د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي دي چې په دغه لړ کې گاونډي ملکونه د هند لومړیتوب دی. هند خپل دغه وړاندیز د واکسین ډیپلوماسي یا د واکسین دوستي بللی ده. د چارو کارپوهان وایي چې هند په دغه کار سره کوشش کوي چې په جنوبی آسیا کې د چین د نفوذ مخه ونیسي. چین هم ځینو ملکونو ته د کرونا ضد واکسین ورکوي لکه ترکیه، خو جنوبی آسیایي ملکونه غواړي چې د آسترازنیکا د کمپنۍ د کرونا ضد واکسین راوغاړي چې دغه په برتانیې کې جوړیږي. سریم چاولا چې د نړیوالو اړیکو په پوهنتون کې پروفیسر دی، امریکا غږ ته ویل هند غواړي چې دلته خپل نقش ولري. د چین په شان نه چې غواړي په پوځي او په اقتصادي توګه د هند مخکې شي. هند دغه اقدام سره دا ثابت کړه چې هغوی په دې لړ کې د چین نه مخکې دي او دا د خلکو لپاره یو پیغام دی چې هغوی په متکی کولای شي. هند وایي چې هغوی د برازیل او مراکو ملکونو ته هم د واکسینونو لیکت پیل کړی دی او په آینده میاشتو کې به افریقایي ځینو ملکونو او د جنوبی امریکا ځینو ملکونو ته واکسین ولیږل شي. د هغه وروسته چې دلی د آسترازنیکا د کووډ 19 واکسین تطبیق کړو، د هند صدر اعظم مودی ویل چې نن هند یو نه خو دوه د کرونا ضد واکسین جوړوي. هغه ویل چې هند به ضرورتمندو سره مرسته وکړي. هند پخوا هم د ضرورتمندو سره مرسته کړې ده او آینده به هم داسې وکړي. هند د کرونا ضد د واکسین په جوړولو سره نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې هغه د وبا په وختونو کې د خلکو سره مرسته کوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د نړۍ د مشرانو سره په لومړی ارتباط کې د برتانیې د صدر اعظم بوریس جانسن، د کاناډا د صدر اعظم جسټن ترودو او د مکسیکو د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبري کړې دي. د جمهور رئیس بایدن د لومړیو سلو کاری ورځو د اجنډا په حق لا نور جزئیات د آشنا ټلویزیون پر راپورټ کې اوري.
د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن د کار لومړی ورځي د مخکینی ولسمشر سره یو ستر توپیر د کورونا وایروس سره د مبارزې توپیر دی. ولسمشر بایدن له امریکایانو د مقاومت او یووالي غوښتنه کوي چې د ژور تقسیم شوی ملت د تاریخي بحرانونو په وړاندې مقابله وکړي.
ویل پرس فورورد
مونږ به په چټکۍ او بیړني ډول کار کوو چې د دې ژمي لګواکونو څخه ووځو او ازمه استفاده وکړو. ډیر څه باید ترمیم شي، ډیر څه باید بیرته ورغول شي او ډیر څه باید جوړ او ترلاسه شي.
ولسمشر بایدن د لوري له مراسمو سم د سیوروسته یو شمیر اجرایی فرمانونه لاسلیک کړل او دای سرګنده کړل چې د کورونا ضد سره مبارزه یو نوی قومندان لري.
And the brutal truth is
that okay, تاریخ واقع دا دی چې تر هغه کې دوه مخکې څو میاشتې به وضعیت نور هم خراب شي. دا خرابی پیوښ پکې نه ده شوی او بیرته سمیدل به هم وخت غواړي، خو موږ باید اوس اقدام وکړو، په بیړه اقدام وکړو او د یو موټی ملت په توګه عمل وکړو.
ولسمشر بایدن د امریکا د لوی خارونو د یو شمیر خاروالانو سره په مجازي کانفرنس کې له ټولو امریکایانو وغوښتل چې تر اپریل میاشتې پورې په راتلونکو سلو ورځو کې ماسک واچوي چې د دې اقدام سره خایي 50,000 خلک وژغورل شي.
The plan mounts an aggressive vaccine.
زمونږ د پلان لمخې په سلو ورځو کې د 100 میلیونه کسانو واکسین کول هدف دی.
د خاروالانو سره دغه مجازي کانفرنس کې د اقلیم بدلون په برخه کې د امریکا پلاوی جان کیری ویل چې د اقلیم د بدلون په وړاندې مبارزه یوازې د امریکا وظیفه نه بلکې د ټولو هیوادونو مسؤلیت دی.
Scientists told us 3 years ago.
ساينس پوهانو موږ ته درې کاله د مخه ویلو چې موږ 12 کاله وخت لرو چې د اقلیم بحران د ناوړه پایلو د مخنیوي لپاره پریکړه وکړو. لږه وخت نه درې کاله بس تیر شول. ځکه زمونږ هواد پاریس د اقلیمی بدلون له تړون څخه ووت او نور هوادونو ته دا پیغام ولګلو چې دوی هم باید ډیر کوښښ وکړي نو مونږ شاته پاتې یو.
ولسمشر بایدن د کار په لومړی ورځ د پاریس د اقلیمی بدلون د تړون سره یو ځای شو. په ورته وخت کې د امریکا د اقتصاد د رغولو لپاره چې د کورونا له وجې زیانمن شوی هم دوه اجرایی فرمانونه لاسلیک کړل. د جمهور ریاست په دریو ورځو کې د کار ارزیابي نکېږي خو لومړني فرمانونه د خی چې د سپینې ماڼۍ کوربه بدل شوی دی.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لیسپارو اوس د امریکا